د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، طالبان وای احمد مسعود او اسماعیل خان د طالبانو له پلاوي سره په تهران کې کتلی دي. د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله خونزاده فرات سفر کړی او له دینی عالمانو سره یې لیدلی دي، او امریکایي او روسی چارواکو د پلان شویو خبرو په درشل کې په یوه مقدماتي غونډه کې سره کتلی دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان د طالبانو له پلاوي سره په تهران کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلی دي چې د طالبانو پلاوی په دې لیدنه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې کولی شي هیواد ته راستن شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې ایران ته د سفر پر مهال د افغان پلاوی مشري کوله، له احمد مسعود سره د کتنې په اړه ویلي:
بله، له کمانډان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مهم ولیدل، او ټولو تم دا ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای شي، او دلته هر چا خپل کور ده، موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو، هر څوک په ازادۍ سره راتلای شي، په خپل وطن کې وخت تیرولای شي. لنور مهاجرونو سره مو ولیدل او د دوه کسانو سره مو ولیدل.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد د راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمنه وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. له دې مخکې د مقاومت جبهې ته نږدې سرچینو او له هغې ډلې د دې جبهې ویان سبغات احمدي د طالبانو او احمد مسعود د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په پیکن کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه. ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپل استعفا اعلان کړی او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپل دنده پرېږدي. هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل یاد کړي. څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازي غلام محمد ساقزی هم خپل استعفا وړاندې کړه، او پر ځای د دمرستیال نصیر احمد فائق پر دې دنده وګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنۍ وروسته په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولۍ کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فرات سفر کړی او هلته یې له دینی عالمانو سره لیدلی دي. ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو رسمي ویاندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وای مولوی هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګنده دی.
علي خضر ملمین حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په پلو چارو باندې مصروف یا علما کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو سارونکو یو لړ پوښتنې لکه دا چې آیا هغه ژوندی دی که نه مطرح کړی وي، خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی دی. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ایران د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یو سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي، او زیاته کړه چې امریکا باید په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې له خپلو تېروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ویل چې امریکا حتی له افغانستان د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته، خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه وخت له رسېدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحده ایالاتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شیرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او روسي پلاوي سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې ویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 13 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 22 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
آزادی رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خبرونه کې له مدني فعالې ماریا تو تخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړی او یا په دې برخه کې کومې تبصرې لري، ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2015 01 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 2015 01. تاسو کولای شئ چې زموږ د سکایپ واد آدرس ته هم خپل پیغام راولېږئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم ورزم د خپل لومړی میلمانی پر لور ماریا تو تاخیل د تلیفون لاري لمش سره وصل سوی ده. ماریا جانې، مننه چې لمش سره خبرې کوي. ډیره زیاته مننه، زه هم
خوشاله یم په سر کې سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې مدني فعالیت په څه معنا وو چې تاسو کاوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتمی مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپل فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل هم هغه سټیج کېدلی شو زموږ لپاره، او موږ همغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو ده بده مرحله که تاسو داس ځای ته وشوري چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې راک صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولای شئ خبرو ته دوام ورکړئ.
سمه ما ول چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر خیګړ ورسیږي او بهترین لار د ولست لپاره همدغه مدني فعالیت د چپټولنه باندې څرګندول شي. نو د دې لپاره چې تخپل فعالیت کې یو سټیج ته ضرورت لري، د ځان یې نشي کولای، د چا د همکاري پرته یې نشي کولای. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازې نه لاره ده چې زمونږ خويندې ورونه په ګډه کولای شي ولست خیر تی ورسیږي. تاسو ته معلومات دا عامه خبر ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دا لار بهتر وګڼل او په دې لار کې موږ خپل لومړی قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه و چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو کار وکړو. یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وي چې نن موږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړي دي او موږ په کور ناست یو، نشو کولای چې خپل د مېرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکي ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ماریا جانې، که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډېر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېرو، بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نه شو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره موږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړ شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې څه نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته اماده کولې چې د خپلو نارینه و سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په بعضې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ ایس د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ماریا جانې، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه لذت، مننه. خدای خیر په خیر،
سلامت اوسې. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند لپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزې ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلند وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلو ټولنو له لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې هم د تعلیم ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل تقریبا شپږ استادان را سره چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي، داسې نه چې ما شخصا خپله مې اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش یخې و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې، ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و. بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېخي مشکلات زیات و، نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دې دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک وي. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید په هره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جانې، تاسو یادونه وکړه چې له خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز ښوونکو ته معاش ورکوي، دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
اوس خو کرختیار باندې وایه قورکۍ له اوس د خپل د مشکلاتو سره مخ هم مخ ما زیات ځکه ما هر څه پریغوتل او لکو.
لیلا جانې، ستاسو ژغ د بده مرغ از موږ سره قطع سو، تاسو یاست ستاسو ژغ موږ ته نه راځي، موږ به بیرته هڅه وکړو چې ستاسو سره تماس قائم کړو د تلیفون لاري. زما همکار تخنیکی همکار ګوري. لیلا جانې، مهرباني وکړئ
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولې اوس خپل فعالیت نه کوي. دا چې خطر زیات شنو په همدې خاطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کېده نو دا غي نه یو څو ورځې مخکې هم ماته اخترونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل هغې ماته اختار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړي ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دفاع راي د اسلام د پاره خدمت وکاو نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا غي سره ما د واتساپ له لارې خبرې وکړې، ما ورته ویل مال هیڅ کله ما زما کورس تاسو نشي تړلی، ما زه د خیر د پاره کار کوم غواړم چې خویندې په یو زیتا ورسوم، مال دا چې تاسو تعلیم مخه نیسه ما لومړی راشي مکتبونه وتړی مال بیا زما کورس وتړی. خو بس بیا په لنډو کې زما خاوند هم اختطاف شو ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډ وډ شو، هم دوه درې ورځې نه وو بال دوه درې ورځونه بیا په نورستان طرف کې همغې ځینه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت له خراب شو بیا ما همداسې ډک کور مې پرېښوتو سره د کتابتونه تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي مشکلات زیاتې ګورو وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو انشاءالله بېرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ دپاره ډېره ناشونی ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو. موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یو لسم صنفونو کې دي په کورونو ناستې دي اور که ډېر زیات دردونکي حالات دی چې اوس موږ ورسره مخ شوي.
لیلا جانې، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي، کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تباه کوي، بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو دپاره د سولې او آرامښت راوستلو دپاره دی؟ نو آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو په زباوله تاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانع نه کړای سوای چې تاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل، ځکه د اسلام چې اسپیشلی کلمه لري باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومتو دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغوی وو هم موږ د اسلام دپاره خدمت کوو، که دا دوی دي هم موږ به د اسلام دپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو، موږ مسلمانان یو، باید موږ د خپل تعلیم کوو که وظیفې کوو که هر کار باید موږ کوو، موږ باید د اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو. داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونه نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دي کې به موږ څو یو ځکار سړی خپل خپل نظر لري خپل خپل فکر لري.
مننه لیلا جانې لمر سره په ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ته راځم. ماریا جانې تاسو څخه به دا پوښتنه وکم په دې ورستوي کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چ پر حکومت باندې انتقادونه وکي په دې معنی چې د حکومت په شی وهاله په هر توګه باندې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوې په هغه طریقه باندې کول او تر زورواکو زیاتې انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیرېدل بلکې د زورواکو او سختریتو څخه بیرېدل نو ځکه ډېر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډېر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډېر خلک د حکومت خواته ونه درېدل. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دی غي شاید پاتې شوم غوی په اخر وخت کې په دوو برخو باندې وویشل شول ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیخه دندې ورکي او خماشونه ورکي ترڅو پرسنوي کې د حکومت څخه رضایت وخی. امغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنی باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې ځکه همدغه اولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلول او دا ادعاوې به غلطي ثابتولې ویل به چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همغه شو چې د وخت سره د مدني فعالیت نوم هم لکه سبد غوندې شو پروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادې ده او هلته چې هغه ډېر سپیشلی خلک ولو د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو. بل پروستۍ کې یو داسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت پروستۍ وختونو کې اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهري د دغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو باندې وغوښ مخالفینو به هم مسولیت په غاړه نه اخیستو د دې بل ډول به هم نه و خو کسب وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د مخه وخت دی چارواکو یو پروژه و چې وګوي مخکې وړل زته ویل نشم خو ګونګسه هم دغه سیو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دی سره مشکل نه درلود ولې په دې کې داسې خلک ول چې وګو پرشتینه معنا افغانستان ته کار کوو نن هم په وطن کې په پنهانی ډول باندې ژوند کوي. کتا سو د دې خبرې به خبره ساي چې ځینی خلک د وطن نه بهر وطن هغه د څه خلکو وتل چې اصلا نو یو میاش هم د فعالیت نه وکړي رښتینی فعالان اوس هم په کابل او افغانستان مختلفو برخو کې دي او غوې د دې داريږي کچر ته ظاهر شي دغه د وژنو سر په کړه نه یوازې په داخله د افغانستان کې زمونډیانو د خوانه هم وګو ټارګټ شي ودی ځکه وګو د افغانستان ګټې د همسایګانو په مقابل کې ډېری مهمه غوښتلې او همسایګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي خپل اطراف چاته نه ورکي. مدني فعالیت پاکه مبارزه او ښه مبارزه او بدبختانه څه زمونږ د حکومت د وخت د حکومت د خوانه بدنامه شوله ځکه په دوی کې فرق واچو د پیسو په مقابل کې دی واخیستل په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول دغه غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د گاونډیانو د خوانه چې غوی نه غوښتل په افغانستان کې د دغه ځوانان وی چې د راتلونکو لپاره د ښه برنامه ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښکاره کړي. دا ټول هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو او دغه کسان اوس چوپ دی په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګومان شته دي. هغه خلک چې وتلې دي هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دینوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پښتنه درڅخه وکم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه شیګړه رسوي، ولې باید دغه برخه دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي اعضابو سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل دی ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمز به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنیږي. دا ټول د همدې فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولس یو جرأت ورکړي، د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثره مېرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ و چې هغوی څنګه کولای شي د خپلو حقوقو نه برخمند شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغو کولای شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولای شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنی لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر 1417 کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان لپاره وکړه. بدبختانه چې دا نړۍ ودرول شو، اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې مېرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لري خبره ده، هغه دری توکیږي وایي درېږي، حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه مېرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام هغه اوس دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راووځي وایي چې موږ کار غواړو، موږ دنده غواړو، موږ خپل حقوق غواړو، یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه مېرمنې په دفاترو کې تعینې کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست مېرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانی و بخشی چې ستاسو ژغ مشتقات راځي او څنګه اوریدل کیږي، که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ او بیا به موږ تاسو ژغ واوریدل لایسو. بلې
زما غږ صحیح شو؟
اوس راځي ژغ مو، مهرباني وکړئ.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د مېرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې 15 میاشتې وړاندې وو یا یو 2 کاله وړاندې وو. اوس اکثر مېرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعیین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپل عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه مېرمنې دلته پرېښې دي.
له بده مرغه زموږ رابطه له ماریا تو
تاسو
زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه سم نه ده قائمه. ماریا جانی که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ، زه به خبرو ته دوام ورکم. د لیلا افغان سره تر هغه وخت پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکړئ، تغییر ورکړئ، او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانی، تاسو د ماریا جانی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې د انتخاب حق نه لري اوس مهال، او دوی یوازې په هغو برخو کې استخدامیږي چې د طالبانو ورته اړتیا وي، په هغو برخو کې نه چې د ښځو زړه غواړي. یعنی که په د معلمي د پاره د ښځې اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمينه برابروي، خو که د ډاکټرۍ د پاره د اړتیا نه وي نو بیا به یو ښځه نس کولای چې ډاکټر سي. په دې معنی دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. اوس چې جمهوریت لمنځه تللی دی په افغانستان کې، لیلا جانی، تاسو د مدني فعالیت او د انتخاب د حق راتلونکي څه ډول ویني؟
دا خو په دې معنا وینم چې اوس خو برخه د چیرته په دې حکومت کې خو مدني فعالیت خو واقعاً ډېره سخته خبره که څوک مدني فعالیت وکړي، ځکه د هر خور که مدني فعال یا ورور د خطر سره مخ دی، او هر چا خپل فعالیتونه تړلي لومړی ما او بیا پسې نورو خویندو ورونو، ځکه موږ سره ډېر خلکو په ټولنه کې ګر سره غونډو خپل فعالیت پرېښی دی. دا که چېرته تېر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده، ولې طالبان که چېرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دو ورته ضرورت دی؟ که چېرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلې نو د عموماً مکاتب به یې خلاص پرېښی وي، ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي. نو هغه خور ښې خبرې ته اشاره وکړله، ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی، مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی. که چېرته همدا شان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي، د ځینې خویندو به کار جوړي، او کومې خویندې چې هیلې لري، امیدونه لري، هغوی په کورونو کې ناست دي. ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي، همدا مدني فعالیت، ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېسلي کلمه وه. باور وکړه خور کوي، ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې بېحي مې د سار او ماهام ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو، ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم، د دوی مشکلات درک کړم او دوی دپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو. نو دا د اوسني حکومت کې که چېرې زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي، که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري. دا په دې معنی نه ده که چېرته طالب په یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغه برخه کې دي خزینه کار کوي، او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دې مکوي، ځکه دا د خویندو لپاره ستونزمنه ده. او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي، باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي، او هر خو که غواړي وظیفه وکړي، ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده، او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي، خپل وظیفو ته ولاړ شي.
لیلا جانی مننه. ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوې ده. اوریدونکو، له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو. نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ماریا تو تاخیل مدنی فعال لمر سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوی ده. ماریا جانی، تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې، دوی ستاسو سره موافق دي چې شذو ته په داسې برخو کې د کار زمينه برابر ده اوس مهال چې یوازې طالبان ورته اړتیا لري، طالبانو ازادي راديو ته ویلي دي چې دوی ځکه شوه ته په مشخص برخو کې د کار زمينه برابر وي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې او نظام چې په هر برخه کې وچاته اړتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابر وي. مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل او د شوه لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده. اوس چې جمهوریت نسته څنګه کېدلای شي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت پرته له ولسواکي چې د ولس په واک وي پر چارو باندې پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپل مختلف برخې لري، داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپل چې کله هم په ټولنه کې وم یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب تاکي یا کوم قیدا تاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پرې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک ستاسو مهرباني ستاسو همکاري ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي، دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږ نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږ د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي، ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان یې غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نشي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي، نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته، دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني، نو دوی اسلام نه مني، ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپل ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع سوه. د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم. لیلا جانی، تاسې د ماریا توتاخیل خبرې واورېدلې. دوی یوې مهمې برخې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت شوځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې، د دوغو عکسونه اوربان چاپ شوي دي او په دغه کې لیکل شوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم نه دی ویل سوی چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا د دوی په نظر باندې کېدای شي افغان شذي ومني، نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو شذي باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرې کې پر سر کاوه ټکرې دی پر سر کې او کنه ونو چادرې دی واغوندي، ځکه چې چادرې هم یو داسې نه اورېدل سوی شي نه دی. شذو چادرې اورېدلې د ځینو پر سر کړې ده.
بالکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم حجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، خو مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، د موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ او روجې نسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په حجاب کې وګرځېږي، که هغه څادر په سر وي او که چادري په سر وي. هغه بیا د هغې خپله خوښه ده، ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په حجاب کې وګرځېږي. یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کومې لوخې لګولې دي، دی په دې خاطر لګولې ده خود باندې فشار اچوي
چې مگر یعنی خزی خزینه طبقه د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویریږو که خزی ته صادر پری دی او که چادرې پری دی ځکه دا د اسلام رویا حقار دی بد موږ افغانان یو باید په حیا او عزت کې چو ګرځېدو مسلمانان یو نو دا زموږ د ټولنې لپاره بهتره خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي او بیا هغه کور چې وظیفه کوي هغه کور چې مدني فعالیت کوي هغه کور چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وري موږ خپل په نارینه سره ګرځېدو حتی هسکر ته بو دا غوي د تشویق لپاره بو ورتللو او مګر موږ په بدسي ځکه تلو چې واز د وستر کې مبخاره کیدلې نور غوډ بدن به زموږ پټو په دې معنا نه چې موږ د د ټولن د پاره د څه کو مخفل حیا لرو خپل عزت لرو باید ولس له خیر رسو باید په حیا عزت کې کچې ته مخفل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا زموږ د پاره خدا او دغه مقوري او خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه هی خکه زورته ډیر زیاته خوشاله مدني فعالیتونو ته ځکه غوي د ولز د مین خبر راوچتي و سم ځنی ولایتونه دي چې لکه هلمان پکتیا لوګار خو دا چې ولایتونه دي باور وکړه د خوند ژوند په کې دي فرق دا ځکه الته مدني فعالان نشته دي یو واسو لسکلانه منجلې په ډیر لکه په تلويخ لکه ورکول کیږي یو وخت ورته زمخ شومه ځین خوانه ما ته وژړل چې مو کطالب اور شو اړیزه او کطالب موریزه نه مني هم د غزارو مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنې به یا خلا لرو دا یا بخایسي وو ولموږ دوره پاتې موږ نکاح کوي او مدني فلان هغه کسان چې د ولز زمين خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوې دي صد طالب په طرف او صد حکومت په طرف هغه نفر چې د درد اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه وي په کور کې څو یوازې وي د ولادت لپاره د درد تلنه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوی انور موږ شکر الحمدلله مسلمانانه او باید موږ غواړو چې په ایجاد کې ورزيبو دا زموږ د لپاره بهتره خبره ده چې باید وخور په اسلامي ایجاد کې ورزيبي
مننه لیلا جانی ماریا جانی تاسو ووري دل چې لیلا جانی ویل وای مخکې هم افغان شو حجاب کاوه یعنی دا سينه و چې دوی به پرتل افغاني دود یا د پرتل صادره یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې پر شو ځونه ته پلسي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شهرونو کې لګولې دي او شو ته ویل دي چې دا ډول حجاب باید وکړي په دغه بینر کې زیول بزل بیا یادونه کوم او ریدونکو چې د دوو شو عکسونه لګول سوي دي چې شذې خو موږ نه پوهیږو چې شذې دي کنه دي خو دا عکسونه دي چې په یو کې توره چادرش کاریږي او ټول ځانې پټي هیڅ نه معلومیږي سترګې هم نسته پکښې کې او بل اکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو د پاره یو دربچا یا داس یو کړکۍ غونډې لري خو هغه هم نش کاریږي چې سترګې ستا پکښې کنه دغه دوه عکسونه چاپ کړي دي او شوه ته ویل دي چې د اسلامي حجاب باید تاسو وکړي د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خواره مستسوی دی د دوی ویان مشتول چې په کابل شار کې دا بینرونه په دې خاطر لګولې دي چې شذې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي بل خبره ده د پام ورده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خاطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې د چادرې او بوکره چې دا افغان ټولنې کې چادری او دود یو فرهنګ ول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي یعنی بیا هم طالبانو مشت تشریح نکړه چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخې چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي توایي دوی بیا هم د چادری او د بوکری یو عکس مشت ولګاوه او دوی مشت ویل چې دا د افغاني ټولنې کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه رامخته کړ آیا د دوی اولین خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر یعنی اسلام ته ډیر ګوري د دین له لحاظه دوی باید مشت حجاب تشریح کړي وای نه دا چې دود سوای. نو ماریا جان تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم و رواج لري، خپل فرهنګ لري، او د هغې په مطابق کلونه کلونه کېږي، په زرهاو کلونه کېږي چې دوی په همدې وچه باندې خپل ژوند کړی ده. دوی نه خپله، زما په خپل شخصي فکر باندې دوی نه خپله هم لاره ورکه ده، خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه. دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل، دوی د کابل پوهنتون په تالار کې یوه غونډه ونیوله، هلته داسې میرمنې د مدارسو نه راټوله کړې وې چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو، چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې وه چې ډېره سختدریزي وه، ما هغسې ایجاب نه و لیدلی. حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې ښځه ده او که سړی ده، دغسې شکل کې وو. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول، دوی لږ څه نرمي راوستله. اوس بیا د دې وزارت د خوانه، امر بالمعروف وزارت د خوانه، بیا هم دغسې بینرې جوړې شوې دي. پرون د دوی یو مسؤول کس هم وویل چې موږ صرف توصیه کوو، نور که څوک یې مراد کوي که نه کوي، هغه خپل کار ده، ولې چې چادري زموږ په فرهنګ کې ده. زه پښتنه یم، زما نیا نیاګانو هم چادري نه ده کړې، نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي؟ زما د فرهنګ برخه نه ده، او زه پردی فرهنګ مخکې نه وړم. نو ته هېڅ حق نه لرې چې یو شی زما د فرهنګ برخه نه وي او ته ماته ووایې چې دا د افغاني فرهنګ برخه ده. چادري اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته، که دوی لږ څه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان وی نه د بل ځینه راغلي. زموږ په فرهنګ کې څادر دی او موږ همیشه مراد کړی ده، موږ سرتور سر نه یو ګرځېدلي. حالت ته په کتلو باندې که څه هر چا خپل شخصي ژوند موږ پې کار نه لرو، خو دوی ته زما جواب همدغه ده چې پخوا هم په افغانستان کې ایجاب مراد کېده.
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه دا اوریدونکو د ماریاتو تخیل سره یو ځل بیا زموږ اړیکه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د تلیفون له لارې. لیلا جانې، تاسو واوریدل چې زموږ دوهمې میلمنې ماریاتو تخیل وویل چې چادري د افغانستان فرهنګ نه دی او د افغان ښځې تل څادر پر سروي د دوی په خبره. اما آیا نه دي لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې ښځو چادري هم کړې ده؟ نو بیرته بیا هغې خبرې ته راځو چې آیا باید دا په ښځې پورې نه وي چې دا غواړي چادري پر سر کې که څادر؟
کورخور کې دا د هر یو ګون خپله دا وبخه خورکې ګوره، دا خپل ګوندونه دي او هر یو خپل دود دستور لري. داسې نه چې یو ولایت بل ولایت پرتله کړو، ځکه دا هر چا خپل دود دستور دی. اوس زما په دود او دستور کې زه هم چادري کولی شم، هم بوکړه کولی شم، هم څادر کې ګرځېدلی شم. دا زما خپل شخصي ژوند ده، همداسان مې د کورنۍ راسره خوښه ده، ځکه زما په خاندان کې، زما په کورنۍ کې که چا چادري کوله څادري کوم، که چا څادر په سرولو څادر ورسره په سرم.
یعنی د زور کار نه دی، یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې؟
نه، دا د زور کار نه دی. نور هغه بل زه داسې وایم چې باید خویندې تل باید په حجاب کې وګرځېږي، که هغه چادري کوي او که په دا په دې معنی نه ده چې یو خود چادري کړي دي او نورې کارونه وران کوي. دا په دې معنی نه ده چې یو خود دې لوس مخ ګرځېږي، څادر دې په سرې، مګر هغه به یو ښه نوم لري، هغه به یو ښه شهرت لري، هغه به یو ښه فامیل لري، هغه به ډېرې ښې کړنې کړي، هغه به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي. یوازې په چادري او د څادر خبره نه ده، ځکه حیو عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکوي. په څادر او په بوکره کې باندې حیو عزت نه ده چې یو انسان دې څادري واچي، بس دا حیادار ده. خو یو خور په بوکره کې وګرځېږي، هغه هم حیادار، خو یو خور څادر په سر نه کړو نو دا بې حیا ده. دا فامیلي تربیه ده، باید هره کورنۍ چې هغه دا اوس حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې د کور نه بیرون وباسي. دا د زور خبره نه ده چې زه څادري نه پسروم، پټه پسروم، په حیو عزت کې ګرځېږم، د دې ولس لپاره د خیر کار کوم. که چېرته ته په ما باندې چادري واچې او زما نور کارونه غلط، نو ته به څه کولی شي؟ آیا د دې کارونه به تاسې ځان خبرولی شي که یو خود په څادري کې ګرځېږي او د هغې کړنې غلطې وي، نو د هغې مخه به تاسو نیولی شئ؟ که دا ارتو که یعنو دا خپل فامیل شته ده چې باید خپل مور پلا خپل اولاد لا خطر بیا ورکی. نور دا د زور خبره نه ده چې یو خور دی یا صادری په سری یا دی بوکرا چی، دا د زور خبره نه ده که زما خوښه یې صادری کې ګرځېږم که خوښامې په لوپټۍ کې ګرځېږم. ما باندې په زور باندې څوک یو کار نه شي کولی.
مننه لیلا جانی، اوس هم بیرته ماریا تو تخیل لمر سره وصل سوی ده. ماریا جانی، تاسو ووریدل زموږ میلمنه لیلا افغان په دې نظر ده چې د انسان عزت په چادرې پورې نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې په د زور کار آیا د خلکو خوشیږي کنه چې په زور باندې یو کار ور باندې وسی؟
دا خو معلومه ده چې زور کار نه نتیجه لري او نه د خلکو خوښیږي چې په عملي شي، او هر څومره چې د زور کار اخیستل کیږي د هغې په وړاندې اوس اولس عقدی کیږي. سبا حالت په یو ډول نه وي، اولس بیا تر دې غلطو کارونو ته لاس اچوي. نو زه خو چې فعلاً ګورم دا خلک داسې د زوره تر اوسه زموږ سره کار نه ده اخیستلی، خو د دوی دغه امر او کول او تبلیغ کول دغه یره موږ ټولو ته پیدا کړې ده چې کیدای شي دا خبره زور ته لاړه شي. اوس که دوی زور نه کوي آینده کې زور زموږ سره وکړي. خو زما وینا هم دا ده چې د افغانستان میرمنو تل خپل شجاعت ښکاره کړی ده، خپل حیا ټولې ټولنې ته ښکاره کړې ده، جهان ته ښکاره کړې ده. هیڅ افغانه میرمن داسې نشته ده چې هغه د بې حجابۍ ته خوشحاله شي، که هغوی په هر لباس کې دي خپل هغه فرهنګ، خپل حیا، عزت، خپل فامیلی تربیه ساتلې ده. نو زور کولو ته سوال نه پیدا کیږي چې دوی د افغانو میرمنو سره زور وکړي. بل اوس خو نړۍ ډیر پرمختګ کړی ده، افغان میرمنې د دې وړتیا لري چې په خپل کلتور کې، په خپل رسم رواج کې، په اسلامي حجاب کې د نورو نړیو میرمنو سره سیالي وکړي. دا چې دوی میرمنو ته وخت په وخت مزاحمت کوي، د هغو ذهن خرابوي، هغوی ته غلطې خبرې چې د هغو چې خوښې نه دي خو طبعا غلطې دي وایي، نو دا میرمنې خپله هغه جرأت چې دوی اوس نن لاسته راوړی هغه د لاسه ورکوي. نو دا به صحیح لاره نه وي چې کومه دوی غوره کړې ده او په چل هنر باندې د افغانانو سره مخکې ځي. دا یوه چالاکي ده، دا صداقت نه ده. مونږ فکر کوو چې دا خلک به اوس په دې شلو کالو کې ډیر زیات بدل شوي، چون دوی په مختلفو ملکونو کې اوسېدل، په قطر کې، په هر ځای کې. دوی به اوس دا وایي چې نه، لکه څنګه چې عرب د ژوند حق لري او همهغسې دوی میرمنو ته حقوق ورکړي دي، نو دا اسلام خو ماته د دوی نه راغلی، نو زمونږ دا خویندې ولې د چا نه کمی دي؟ نو دوی به یو څه زده کړي، یو څه تغیرات به راغلي. ولې دوی چې بیا وایي چې ایجاب چې دا اسلامي ده او چادري زمونږ فرهنګ ده، دوی نه خپل نه ایجاب تشریح کولای شي، نه خپل فرهنګ تشریح کولای شي. دواړه سره مکس کړي دي او په دې چل باندې میرمنې ګنګس کړي دي، هغوی نه پوهیږي. او همدغه علت ده چې هره میرمنه کوشش کوي چې وطن پرېږدي او د دې وطن ووځي. که نن زه وطن پرېږدم، بله خور وطن پرېږدي، نو دغه وطن آخر څوک به جوړوي؟ څوک به مخ ته وړي؟ راتلونکي نسلونو ته به څوک یو کار کوي؟ او موږ خو غواړو چې په خپل وطن کې پاتې شو. که دوی په دغه رقم باندې مخکې ځي، زه فکر نه کوم چې یوه خور چې هغې تعلیم کړی او نن زموږ ټولنه ورته ضرورت لري هغه دې په دې ټولنه کې پاتې شي.
بلې، د یادولو وړ دا بولم چې طالبانو ویلي دي چې دا د دوی د خوا څخه دغه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې کوم پوسټرونه یا بینرونه ځړولي دي د ښځو د حجاب په اړه باندې، دا یوازې تشویقي بڼه لري. خو د طالبانو د مخکنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو باندې چادري تحمیل سوی وه او په زور ور باندې اغوستل کېدله. کله چې به دوی له دې کاره سرغړونه کوله، په عام محضر کې به ښځې وهل کېدلې. طالبان وایي چې دا ځل به هغسې نه کېږي، خو ښځینه اورېدونکو او ډېری هغه افغانان چې موږ ورسره خبرې کړې دي د خپلو راپورونو لپاره، دوی وایي چې دوی بیره لري چې یو ځل بیا به له دوی سره هغس چلند پیل سي، ځکه چې دوی ځینې نور موارد یادوي چې طالبانو بیا هم ثابته کړې دوی ته، د دوی په وینا چې د تیرې دورې پر مهال ښځې او نجونې له زده کړو راګرځول سوي وي، او یو ځل بیا هم دا کار وسو د ښځو پر وړاندې، د نجونو پر وړاندې باندې چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکول کېږي او هغوی پر کور باندې کښېنول سوي دي. ښځینه محصلینې شکایت کوي چې دوی غواړي خپل تعلیم بشپړ کړي، خو دغه زمینه نه ده ورته برابره سوي. ګڼ ښځې له کار څخه بېکاره سوي دي او دوی بې وظیفې پر کور باندې ناست دي ډیری نور یې د تهدید سره مخامخ دي او د هغه چې د تهدید سره مخامخ نه دي د بیر څخه دوی پر کورو باندې کښینستل دي ځکه دوی بیر لري چې طالبان به یو ځل بیا پر دوی باندې د دوی ځپنه پیل کړي. طالبان وایي چې د شوزو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی یو لایحه رامنځته کړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم دراز مشته ویل چې یو شورا به د عالمانو پر دې باندې کار کوي چې د طالبانو حکومت باید څه ډول پر مخ خپلې چارې پر مخ یوسي او په دې برخه کې به د شوزو چارې هم شاملې وي چې شوزي باید څه ډول د دوی د حکومت لایحې مطابق کار او زده کړې وکړي. موږ چې له دوی څخه بیا پوښتنه وکړه چې دغه لایحه تر کومه ځای رسېدلې ده دوی ویل چې لا هم پر دې لایحه باندې کار روان دی. نو لیلا افغان له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې دا ډول لایحه څومره مرسته کولای سي چې د شوزو چارې پر مخ ولاړې سي دوی بیرته د کار زمينه ورته برابر سي یا زده کړې وکړي؟
که چیرته دا نه جوړ شي او د لکه څنګه د تیر حکومت بصیر خوند ته حق ورکول شوی وو او که دا لایحه همداسې مطابق وي د تیر حکومت بصیر باندې انشاءالله یو څه ښېګڼه به لاسته راوړي او که نه یوازې داسې چې په هغه ځای کې چې د طالب ضرورت وي او خویندې د وظیفو دپاره مقرر کړي نو بیا هم د خویندو ستونزې زیاتې دي ځکه د خویندو ستونزه څوک رستګي نه شي کولی ځکه زه خپله ښځینه یم زه د ښځو د حال نه زیاته خبره یم زیاته ګرځېدل یم د خویندو مشکلات ډېرې دي لومړی خو د کورني مشکلات چې خویندې لري هم را نسبت نارینه نه لري خویندې زیات مشکلات لري که چیرته دغه شان یو لایحه برابره شي تر څو غونډې خویندې ورکې برخه واخلي لکه څنګه چې په تېر حکومت کې هر خور حق لرودلو چې باید تعلیم وکړي هر خور حق لري چې باید وظیفه وکړي یو هغه خلک چې د فامیل لخوا تعلیم ته نه پرېږدي هغه بیا نه طالب څه کولی شي او نه حکومت هغه در چې فامیلي تربیه ده او د فامیل خوښه ده او که چیرته لایحه په داسې ټکو سره برابر شي چې د غونډو خویندو حقوقو ته پکې رستګي وشي دا به د ټولنې لپاره یو مثبته وي او که نه یوازې د یو څو محدودو نفرو دپاره یو د یو څو محدودو ادارو دپاره وي نو بیا هم مشکلات شته.
مننه لیلا جانې. ماریا جانې تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې په د طالبانو دغه لایحه باید د ټولو ولایتونو لپاره وي او ټولو ښځو ته حق ورکول سي چې په برابره توګه باندې دوی د کار او د زده کړو انتخاب ولري؟
زه خپل شخصا په دې فکر یم چې دوی په لایحه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطي ده به صحیح خبره نه وي ځکه دا اول نه د ښځو په اړه د دوی نظر صحیح نه و ځکه د دوی د راتګ سره اول د ښځو وزارت وتړل شو نو حقوق بشر وتړل شو نو همدغه سی اوس هیڅ داسې مرجع نشته چې ښځې لاړې شي خپل مشکل وایي. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهد یم درته وایم چې یوې ښځې خپل شخصي مشکل درته لرلو او زه ته لاړل کله چې امیر ته مخامخ شو نو دا په چوکۍ ناسته و امیر هم په چوکۍ باندې ناست و امیر هم یو مولوی و نو امیر صاحب اول ورته وویل ته د چوکۍ نه ښکته شه په فرش باندې کینه بیا خبرې وکړه نو چې دوی ښځو ته سی نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کیناستلو حق نه لري د دسره چې غږیږي باید په فرش باندې کینی و غږیږي نو دوی به زمونږ د پاره د کار څه لایحه جوړه کړي خو هغه محدودیتونه به وي اسې ناچیز کار به وي ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې میرمنې شته دي خو هغه کار به نه وي کومې چې میرمنې غواړي. میرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن میرمنې یو وزارت مخکې وړی شي سفارت مخکې وړی شي یو معینیت مخکې وړی شي ولایت مخکې وړی شي چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته. که دوی په هغه سې لایحه جوړوي چې صرف یوه ښځه کولی سي او چېرته مامور غوندې عادي وظیفه ولري دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي. نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به مونږ ته هغه سې دندې راکړي لکه مونږ چې په جمهوریت کې درلودلې.
ډیره مننه ماریا تو تاخیل صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. نورې پښتنې هم ستاسو د وخت اجازه نه راکوي بل ځل به بیا له تاسو سره خبرې کوو. لیلا افغان او ماریا تو تاخیل څخه په مننه اوریدونکو د دې خبرونه وخت پات رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ਕੜਵਾ نغمد بلبلا نکڑی شیلا سر خبری د فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آباد کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنج کی د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی ٹول دنیا ٹولی دنیا سر خبری کوکڑا گلمیز کوکڑا